دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو سهار مو بخیر زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ رادیو ده د آشنا رادیو سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلم
ویان احمد الله چیوال د قطر او ترکیه بشرانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو او په افغانستان کې د ثبات پر ملاتړ ټینګار کړي. د قطر امیر تمیم بن حمد السانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي عالي کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې. دغه غونډه د ترکیه په پلازمېنه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې. د ګډې اعلامیه له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره یې د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر وایي له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه د ساتنې او د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم یې رامنځته کړی. جنرال عاصم منیر په اسلام آباد کې د 2024 مارګله ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم د ترهګرو ډلو نه د پولو د ساتلو په موخه رامنځته کړی. د منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان رسپانې او سما تلویزیون خبرې کړي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دې دا باوري کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه باید جدي اقدامات وکړي. په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. په تیرو دوونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا خښتو ورسته خپرونو اجازه ورکړي چې موسیقي به نه خپروي. د بی پولو خبریالانو ټولنې یا ریسپ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل لپاره ته ورسوي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړي چې د تورخم له لارې 18 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریخمو پله له لارې 40 او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ افغانستان ته ستنی شوي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوخه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج چټک کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تن افغان کډوال له ترکیه اخراج او کابل ته استول شوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د فرانسې خبری آژانس په انځورونو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو هوایی حملې شوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالتونه ترهګري سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې له هغه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ له لاسه زیاتولو راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارو د کلنۍ سرمشریزي په څنډه کې د بایدن او شي ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کیږي چې ټاکل شوی بایدن 2 میاشتې وروسته واک جمهوری پال منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین له ولسمشر سره د بایدن وروستنۍ رسمي کتنه وي. اوکراین پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د لومړي وزیر اولاف شولز تلیفوني مکالمه وغندله. کیب دغه مکالمه د تسکین یوه هڅه ګڼلې چې مسکو خای د کمزورۍ د نخې په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر جمعه په یوه اعلان کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوالې انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنۍ څه ته چې اړتیا ده هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزورۍ د نخې په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې ګاروي. د هند یو روختون د نوزیګو ماشومان په څنګه کې د اور لګیدو لکه لکتر لګه لس نوزیګي کوچنیان مړه شوي او شپاړس نور ژوبل شوي. چارواکي وایي د هند اترپردیش ایالت د جانسی ښار په روختون کې دغه اور ډیر ژر په دې څنګه کې خپور شو چې هلته د 55 نوزیګو کوچنیانو درملنه روانه وه. د اور لګیدو علت لا معلوم نه دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. نن د رپورټونو په لړ کې یو مسله دا ده چې ملګرو ملتونو د پکتیا په ولایت کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې دی او کس قصاص غندله او دا کار د بشري حقوقو نخکاره سرغړونه بلل ده. یو شمیر دینی عالمان وایي قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم ده، مګر دغه حکم د عملی کېدو لپاره په افغانستان کې ځانګړو قوانینو، شفاف پروسې او مجرب قاضیانو ته اړتیا ده چې طالبان باید په دې حق له اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استازي رشاد بنټ په پکتیا کې پر یو تن د قصاص د حکم پلي کېدو ته خبرګون نه خوده دي او په عام محضر کې د طالبان د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده.
یونما د افغانستان د حاکمو چارواکو څخه غواړي چې د اعدام سزا لغوه کیدو ته په پاملرنې دي، په بیړني ډول په هر بڼه اعدامول وځندوي. همداشان موږ د قانوني بهیر او عادلانه محاکمې حقونو ته درناوی، په ځنګړي ډول قانوني استازیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کړ. شارل برنټ د پکتیا په ولایت کې د اعدام د سزا پلي کېدل غندلي او دا ډول سزاګانی ظالمانه سزاګانی بللې دي.
زه د افغانستان د ګردیز ښار په ورزشي سټیډیوم کې په عام حضر کې ویرونکو اعدام او همدارنګه د طالبانو لخوا نوري بدني سزاګانی او اعدامونه غندم. زه له طالبانو غواړم دغه سزاګانی چې د بشري حقوقو څخه څرګند سرغړونه ده سمدستي بند کړي.
د بشري حقوقو څار سازمانوي په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشري حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده.
What's particularly alarming about these punishments?
هغه څه چې د دې مجازات په اړه د اندېښنې وړ دي، دا دي چې دا مجازات په داسې چاپیریال کې پیښیږي چې طالبانو په عدلي سیستم تر ډیره هغه خوندیتوبونه له منځه وړي دي چې په جرمونو د تورنو کسانو د حقونو یو ډول ساتنه کوي. هغوی همدارنګه رسنۍ هم په پراخه کچه خاموشه کړي دي، په دې معنی چې ټوله نړۍ هلته ژورنالستان نه لري چې خلکو ته ووایي چې دننه په افغانستان کې څه روان دي.
شپیر دینی آلمان وای قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح حکم دی.
قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي سوره البقره کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، که یو کس راځي کېږي او بل انسان چې هغه پناه حق وجني هغه ویني ته وجني هغه ته د مرګ سبب کې نو د قضایي پروسیجر نه ورسته او د اثبات نه ورسته اغه کدې د مقتول ورسه اغه نه بخیاب اغه بخن ورته نه کې نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم اغه باید قصاص شي.
دینی عالمان ټینګار کوي چې د طالبانو قضایي پروسی باید شفاف شي.
د اهلیت لرونکو قضات شتون یو شفاف قضایي پروسیجر او وجود د مشخصو ځنګړي قوانینو شتون د افغانستان کې اسلامي شریعت سره دا د عدالت د پریکلو د پلیټورو د لپاره ضروري دي چې طالبان هغه د لپاره باید اقدام وکړي.
د طالبان د حکومت سره محکمه د نومبر په 13 ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز ښار په ورزشي سټډیوم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورونه کې ویل شوی چې محمد ایاز اسد د حبیب الله په نوم وسلوال طالب د خپل ځان دفاع په خاطر وژلې وو. په 2018 کال کې د اگست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدو وروسته په عام محضر کې د قصاص د شپږم پیخه ده چې د طالبان د محکمو لخوا تطبیق شوه ده. طالبان تل په افغانستان کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو چې هغوی تفسیر کوي ټینګار کړی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر محل دی وی خیراتون کی لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
د امریکا غک سهاراري خبرونه اوري د افغانستان د پخوانی پوز لوی دریسیز شیر محمد کریمی ویلی دی چې کډ ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا نوې حکومت غواړي چې په افغانستان کې مثبت بدلون راشي نو د دوه تړون دی عملی کی. خاغری کریمی د امریکا غږ سره په ځنګړی مرکه کې ویلی دی کسه هم د ترامپ د حکومت یو شمیر غړي د طالبانو په مقابل کې سخت دریز لري خدا به پر راتلونکو کې معلوم شي چې د امریکا د حکومت پالیسی څه ده. خاغلی کریمی زیاتوی داعش شول قاعده د ود په حال کده او په کار دي چې امریکا او نړۍ ورته تدابیر ونیسي.
د ترامپ د ټیم نیو نومول شی وغړي د طالبانو تر واخلند افغانستان او پکې د حالاتو په اړه څه نظر لري دغه په دوهمه دوره کې بعد د نوې پالیسۍ او شاهدان وو سو او کنه د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی پوز لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی سره خبرو تکینو ستړي مشه په خیر اغلی او هر کله راشي خوشاله يم چې تاسو موږ سره په خبرونه کې یاست. محترم خیر تاسو کولی
تاسو هم سلامونه وړاندې کوم او تاسو دونکو او د دې د تاسو هم د زړه کومي نیکه دې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه صاحب کور ودان. شاوخوا یو میلیون امریکایانو په افغانستان کې دنده تر سره کړې ده. جنرال صاحب د امریکا په کانګرس کې ونوي هغه پوځي غړي دي چې په افغانستان کې دوی سرتیری وو. د ترامپ د دفاع وزارت نومول شوی پیټ هکسث او د ملي امنیت سلاکار مايكل والز هم په افغانستان کې دنده تر سره کړې. دا د افغانستان د پاره څه معنا لري ستاسو په نظر او آیا د سرمایې په توګه خلک سترې تم هم کولای شي؟
تاسو زباید افسر وکم چې د دې خلکو پیندل دوه خلري هم مثبت هم منفي. مثبت ارته دا ده چې د خلک په افغانستان کې بلدیت لري له خلکو سره آشنا دي له نظام او سیستم سره آشنا دي هلته جنګونه کړي دي طالبان پیژني نو په دې اساس چېرې دوی د دوها پریکړو ته مثبت نظر واچوي چې عملي شي بیا نو کیدای شي چې موږ داسې یو امید ولرو چې آینده به د دوی پریکړې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو په ګټه وي او که چیرې داسې فکر وکړو چې ځینې خلک لکه فکر چې کوي چې باید افغانستان کې بیرته قوتونه لاړ شي او جنگ ته لمن ووهي زه فکر نه کوم چې جنگ د هېچا په ګټه وي او یا څوک ورته خوشحاله شي او یا
امدې مسلې ته برا شو د طالبانو دریز د خلکو په وړاندې د ناورینونو چور سره مخ دي خلک د منتخب ولسمشر ترامپ د بارنۍ چارو مول شوی وزیر مارکو روبیو د طالبانو یو له مشهور منتقدینو او ورسره د خبرو مخالف وو نو آیا د طالبانو په وړاندې اوس د امریکا په تګلارو د بدلون احتمال هم ویني؟
خپل اشخاص او افراد که په این شوی دی دی دوی نظر البته همغه چه کلک و جدی دی ولی خبر داده چه دا با پراتونگی که معلومی گیم چه دی حکومت او دولت اساسی پالیسی او تگلار کم خواته ده کچه دی دولت اساسی پالیسی که دی افغانستان موضوع شامل وی او دوی او غواړي چې په افغانستان کې مثبت بدلون راشي نو بهتر به دا وي چې د دوها پریکړې عملي شي نو که چیرې دولت د دې پلان له مخې آینده کې کوم عمل ترسره کوي دا به د افغانستان د خلکو په ګټه وي او یو داسې نظام به امیدواري وي چې رامنځته شي چې په هغې کې هر څوک ځان وویني او یو قانون موجود وي یو اصول موجود وي اوس نو مطلق قلعناني ده
بله په ځینو غونډو کې چې د افغانستان په تړاو نن سبا کېږي په همدې مسلې هم خبرې شوې دي دا به وکتل شي خو دغه امریکایي چارواکي چې د ترامپ په راتلونکي حکومت کې به په مهمو څوکیو کار کوي ستاسو په نظر جنرال صاحب څومره د افغانستان د وضعیت د بدلیدو په اړه په په خپل په ډانلډ ترامپ باندې نفوذ ولري او مثلا په سیمه کې تاوتریخوالی ته پکتو افغانستان باندې ترامپ د حکومت لپاره څومره مهم وو سي
د دوی دریم چې چیرې کومه خبره چې دی اوس کوي خپل دری خي او خو دې دری کلک و دریږي د دې استعمال شپه چې د ترامپ حکومت ته په خپل ترامپ دې ته وعدار کی چې د دوه پریکړې راغونډې کی په هغه باندې جدي و دریږي او دا یو ځنه د حل لار ده او پر دا چې وی چې نن خبرې پیټیږي او سبا بیرته یریږي لکه اوس چې افغانستان تر ډېره حده ورسوي دی او د نړۍ نورې مهمې مسالې لکه د اوکراین او شرق میانه او چین او روسیا دا مسایل په نړیواله سطحه په نظر کې نیول کېږي
یا د افغانستان موضوع پاتې ده. بله جنرال صاحب امداغه د دوه د هوکړې مهمه ټکیو ته برا شو ترامپ په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواخ څومره جدي غني چې په دوه کې هم یادونه شوی چې باید ورسره مقابله وشي او مخنیوي به د څار په چوکاټ کې پاتې شي لکه چې اوس دی او کده دایش القاعده د ګواخونو سره د مبارزې لپاره کومه نوې ستراتیژي هم طرح شي
نو هغه به حالات ته کتو په کتو سره حالات په تو سره تصمیم نیول کیږي فعلاً خو تر کوم ځای چې موږ اورو داعش او القاعده مخ په وده دی بیرته مخ په وده دی نو دا دای جوابوي چې خاص تدابیر ورته ونیول شي په خوا خو ډېر کمزوري شوي وو نو که چیرې القاعده او داعش مخ په وده وي او دوی انکشاف کوي دوی هم باید داسې تدابیر ورته ونیسي کراته د دې د او د دې د مخنیوي په اصطلاح چې تاخير ولري
ډېره زیاته مننه کوم
مهمه ده چې آینده تصمیم په دیونه کې چې آیا ضرورت دې تاسو په تشکیل وشي او کنه
کور ودان ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه خوشاله او په خپل چارو کې بریالي اوسئ
تاسو نه مننه
کوم ډېره مننه سي
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو
د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی استودیو نه نشریږي درنو اوریدونکو یو پلو د غزې د زنو برخو خلک د قحطۍ سره مخ دي او بل پلو په لویدي زغاره کې فلسطینیان نشي کولای چې د کار لپاره اسرائیل ته ولاړ شي په لویدي زغاره کې اقتصادي بحران راغلی دی د امریکا خبريالې لندا ګریټشټاین د لویدي زغاره د رامالا د خار نه راپورټ راکړی دی چې پښتو ژباړه یې اوري
د اکتوبر د 8 نیټې د حماس د ټیرریسټي حمله نه مخکې د لویدي زغاره او غزې د 200 زرو نه زیاتو فلسطینیانو په اسرائیل کې کار کوو چې د فلسطین د اقتصاد سره مرسته کوله خو اوس د یو کال نه ډیر وخت شوه دی چې اسرائیل دوی ته د ننوتلو اجازه نه ورکړي او دوی ټول خپل دندې لاس ورکړي زیاتره کسانو په اسرائیل کی د ساختماني کار کو شکری النجر چې د غزې دی او کورونا رنگوي د جګړې نه مخ کې د اسرائیل په سویلي خار پیرشوا کې کار کو خو اوس هغه کار نه لري او د لویدي زغړې پر عمل الله خار کې بند پاتې دی هغه نشي کولای اسرائیل ته نه نوزي او یا غزې ته لاړ شي ځکه چې پولې تړل شوې دي
الفتره اللي
د جګړې څخه مخکې حتی کله چې زه بیکار هم وم خو آرام وم زه د خپل کورنۍ سره وم هیڅ ویر نه و اوس اقتصاد خراب دی او زه د خپل کورنۍ د هوساینې او د غوی د خوندیتوب په اړه ډیره اندېښنه لرم
النجار وای چې د غزې د استوګنی د اتیا فیصد ودانه او ترڅنګ د هغه کور هم د اسرائیلو په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی هغه وای چې لنیکمرغي کورنۍ په کور کې نه و په غزه کې اقتصاد وجړ شوې او د ملګرو ملتونو ادارې وای چې بیا رغول به لسیز وخت ونیسي. د فلسطین په لویدیز غاړه کې اقتصاد هم د جګړې په یو کال کې د پامور زیانمن شوې. د بیکاری کچه شاوخوا سلويخ سلنه لوړه شوې.
دلته موږ د یو کال جګړې وروسته په لویدیز غاړه کې د ناخالص کورنی عاید شاوخوا لس دولس سلنه له لاسه ورکړې ده او اوس د بیکاری کچه درې چنده شوې. بی وزلی به خامخال ورشي. اوس موږ په لویدیز غاړه کې شاوخوا 15 سلنه د فقر سره مخ یو.
په لویدیز غاړه کې ډیر کاروبارونه تړل شوي او یا هم د پام وړ کم شوي دي. فلسطینګر رابی فلفل وای چې هغه په ډیری سختۍ د خپل ماشومان لپاره خواړه برابروي. د اوسپنیزو کړکیو او کټارو کاروبار 90% راټیټ شوی دی ځکه چې هغه وای خلک خپلې پیسې د اساسي اړتیاو لپاره ساتي. یو بل فلسطینی خلیل ابو رئیس ورته احساسات لري. هغه د موټرو د ترمیم کار کوي.
واللي معاه 10 ليرات بجيبته يعني
خلق كارنه كبي كتوك یو څه پیسې ولري نو غوي غواړي چې د خړو لپاره خوندې کړی غوي نه غواړي چې یوې صنعتي سیمې ته راشي چې دروازې واخلي یا موټر جوړ کړي.
په لویدیز غاړه کې ډېر فلسطینیان وايي په دې سیمه کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت ډېر ستونزمند دی. هغه هیله لري چې د غزې جګړه زر پای ته ورسیږي تر څو خلک په اسرائیلو کې کار پیل کړي. دا وه د لنډا ګرډسټاین د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی سوسی امریکا غږ.
بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د هرات په ولایت کې مسولینو ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د کنزلو کرکیلې وده کړې ده. صفی الله احمدی په دې حق لا رپورت راکړی دی.
دا د هرات ښار په لویدیځ سیمه کې د کنزلو کروندې دي چې د حاصل راټولولو وخت یې را رسیدلی دی. 24 کلن احمد په ایران کې مهاجر و خو له 3 کلونو را په دې خوا کله چې له ایران څخه راستون شوی د کنزلو کرکیلې ته مخه کړې ده. د په خبره د کنزلو د کښت خواري کم ده او په لنډه موده کې هم حاصل ترسیږي.
جری به 100-150 من ما کنجد مزمی زمینو داره میکنه. من 30 ساعت که حساب کنه حدودان جری به 60,000 تا 65,000 مثلا ما برداشت ماموش از می کنجد. شکر به کشتا دکه سه گونه سپید بای کنجد بیتره خوده با غمیتی بیتره.
پا هرات ولایت کې د کنزلو یو لوی برخه د غوړیو په تولید کې استعمالیږي. د یاد ولایت په دې لرغونی کلا کې دیننه د کنزلو غوړیو هغه کارخونه شته چې په دودیزه توګه غوړی پکې تولیدیږي. عبدالجلیل له 50 کلونو را په دې خوا د غی کسب دی او د ورځې شاوخوا 15 کیلوګرامه د کنزلو غوړی تولیدوي.
ما خود به 50 سال میشه به این کسب ای به نام خراس میگن از خدا به موزا بریم و میراث موندن. بعد از مرگ ما انشالله بچه هسته دیگه انشالله ما برین رو توسعه کردیم که این کسب یلا نکنه سقوط کنه.
که چه هم دا لرغون سند در رکود سر مخده خو دا عبدالجلیل پا چیر دا گوت و پشمیر کسان همشته چه لای دا جونده ساتل و حتی کوی. دا غپ خبره که دا کنزل و دا کخت کچه زیاده شی او حکومت د غوړیو دودیزو کارخونو ته پاملرنه وکړي نه یوازې به د لرغونې صنعت وساتل شي بلکې طبیعي غوړیو ته به د خلکو لاسرسی هم زیات شي. بلخوا د کرهنې ریاست وایي په دې وروستیو کې د کنزلو کښت د کروندګرو په منځ کې دود شوی او د هرات په شاوخوا 10 ولسوالیو کې کنزلې کرل کیږي.
بعد از تکشت گندم کشت کنجد هم صورت میگیره. تقریبا حدود 937 هکتار ما کشت کنجد در ولایت هرات داریم که تولید از او تقریبا میشه 1000 تن بیشتر از او تولید خواهد داشتیم.
د یادونه ورده چې د هرات کنجد د کورنی مصرف تر څنګ بهرنی او هیوادونو ته هم صادریږي. صفی الله احمد زای امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي په اوکرين کې د روسي يرغلګر پاوز د بشريت ضد جنایتونو او د ملکی وګړو د شکنجه کولو او د وژنې او د جنسي تیري پورې هر ډول جنگي جنایتونو تر سره کړې دي. متحده ایالات یو شمېر پروګرامونه په لاره چولې چې د اسنادو تحقیقاتو او د ظلمونو د تکیب لپاره وکارول شي. د نړیوال جنایي عدالت لپاره د متحده ایالاتو سفیری بتوان شاک وویل چې د ظلم د جرمونو مشورتي ډله د متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې او انګلستان سره یو ګډه پروژه ده. هغه وویل چې دغه کار موخه د اوکراین ملي چارواکو د همغږي او سوړخیزه مرستې چمتو کول دي. اغلی بیت زیاته کړه چې د ظلم د جرمونو مشورتي ډله سیمې ته مختصین استوي چې په اوکراین کې د خپلو همکارانو سره څنګ په څنګ کار وکړي. هغه وویل هغه کسان چې د جنگي جرمونو په پخوانیو محکمو کې کار کوو اوس د یوکرانیانو سره څنګ په څنګ کار کوي چې د نړیوالو جرمونو یو سلسلویخ سره ثبت شوي قضیې حل کړي. هغه زیاته کړه چې امریکا د مهاجرت د نړیوال سازمان سره 2 میلیون ډالر مرسته کړې ده او دا تمویل به د یوکرين ملکی وګړو او د یوکرين د خلکو لپاره په مختلفو پروګرامونو وکارول شي او داسې پروګرامونه به رامنځته کړي چې د روسیې د جګړې وروسته ټولنه بیا ورغول شي. هغه ویل چې زموږ دفتر توانیدلې چې د ستراتیژیکو قضیو لپاره ډېری سرچینې ځای په ځای کړي چې ممکن د یوکرين نه بهر د نړۍ په مختلفو محکمو کې واوریدلی شي. هغه زیاته کړه چې موږ د مدني ټولنې د فعالانو د ملاتړ لپاره د یو شمېر لارو په لټه کې یو چې د اوکراین قربانیانو ته د عدالت رسولو هڅه وکړو. هغه وویل چې متحده ایالات او متحدین یې د عدالت او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې د اوکراین سره ولاړ دي. ټول هغه کسان چې د نړیوالو قوانینو نه د سرغړونې مسولیت لري باید ورسره حساب وشي. د نور دن کو داو د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
د درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غ خبرونه ادامه لري. تر بلې خبرونه زه زیبا خادم اجازه غواړم. خدای پامان، رسمو په خیر.